په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. مخامنې خبري مجله کې مو زنو ریاست نوري هر کلی کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ایزار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په وړاندې شدید اعتراض وړاندې کړی دی. آیا د افغانستان حکومت ورته اقدام کولای شي؟
زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د ایزارې دوه په خبرګون کې بل مثال عمل وکړي.
آیا دا ډول اقدام د کابل او پاکستان پر اړیکو د سولې پر روان بهیر اغیز کولای شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو دی او په نظر واخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منی چې د برېښنایي ستنو د ویجاړولو په تور تر اوسه څوک نه دي نیولي.
سال چې نیول شوی وو هغه اصلي کسان نه وو چې دغه جرم ترسره کړی وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د لس سلنه خلکو لپاره د کورونا ضد واکسین د اخیستو په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته.
پاکستان د افغان مشرانو په وروستیو څرګندونو رسمي احتجاج کړی. د فاریاب ولی له اوګدو لانجو وروسته نن په کار پیل وکړ او د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د اسلامي جهاد ډلې یو مهم قومندان وژل شوی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. ویاند احمد تکل. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د وروستیو څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال طاهر خان د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي
پاکستانی چارواکی وای د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندون وته رسمي احتجاج وکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیرونی له جرمنی مجلې شپیګل سره په مرکه کې ویل چې پاکستان اوس هم د طالبانو د ملاتړ لپاره منظم سیستم لري او طالبان له هغه ځایه تخنیکی مرستې ترلاسه کوي. همدارس د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د اختر په لومړی ورځ په ننګرهار کې ویل چې پاکستان غواړي د طالبانو په وسیله افغانستان کمزوري کړي. د امریکا یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سلاکار په توګه ګمارل شوی. خاغلی خلیلزاد پر ټوئیټر پر دې دنده د پونیت تولوار د ټاکنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د سیمې په اړه د نوموړي پوهه د سولې په خبرو کې د هغه تجربه خورا زیات ارزښت لري. پونیت تولوار په 2014 او 2015 کلونو کې په سیاسي او پوځي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پاتې شوی او همدارس د منځني ختیځ په مسایلو کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما او هغه مهال چې جو بایدن لا سناتور و د هغه د سلاکار په توګه کار کړی. د خلیلزاد د سلاکار په توګه د ښاغلي تولوار د ټاکنې خبر داسې مهال خبریږي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو لړۍ بیا پیل شوې. د فاریاب ولی له اوګدو لانجو وروسته بلاخره په کار پیل وکړ. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند نن په یو ویډیویي پیغام کې ویل چې د فاریاب نوی ولی محمد داود له یو څه ستونزو سره سره نن په کار پیل وکړ.
په وجود کې بعض از مشکلات کې ما قبلا در
که ته هم موږ په فاریاب ولایت کې مخکې ځینې ستونزې لرلې خو لنې کمرغه د ستونزې حل شوی او د فاریاب نوی ولی رسما معرفي شوی دی او کار یې پیل کړی.
د فاریاب ولایت رسمي سرچینه ویلي چې خغلی داود د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس او نورو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغله معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلاویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کوو د اعتراض لپاره د مرکز میمنې لارو کوڅو ته راووتل. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې نوی والی د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په یوه قرارګاه کې معرفي شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. اسرائیل وایي چې د فلسطینی وسلوالو یو مهم قومندان د غزه پر تړانګه د بمبارۍ پر مهال وژلی او هغه سلګونه سمتي ویجاړې کړې دي چې د چارواکو په وینا حماس ډلې د اسرائیلو پر خارونو د راکټي حملو لپاره کارولې. د اسرایلو پوځ ویلي دی چې جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزه پر تړنګ د هوایي حمله لړۍ بیا پیل کړه او د فلسطینی وسلوالو 15 کیلومتر سمته او د حماس ډلې د نه قومندانانو کورونه ویجاړ کړل. دوی ویلي په یو هوایي حمله کې د غزه پر تړنګ کې د اسلامي جهاد د وسلوالې ډلې قومندان حاسم ابو حربیت وژلای دی. اټکل کیږي چې دا ډله به د دې وژنې پر وړاندې سخت خبرګون وښیي. په یو بل هوایي حمله کې په غزه ښار کې یو موټر پنښه شو او درې کسان پکې وژل شول. په غزه کې د تیرو څو ورځو په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو ټول شمیر اوس له 200 اوښتی او پر اسرایلو د فلسطینی وسلوالو په راکټي حملو کې تر دې دمه لس تنه اسرایلیان وژل شوي دي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري. انټونی بلینکن چې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې خبرې کولې وویل د دې تشدد د پای ته رسولو لپاره د پردې له شا د متحدو ایالاتو بیړنۍ هڅې روانې دي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې راغلی دی چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخت مړینو کچا په هغو کسانو کې لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د کار د نړیوالې اتحادیه دا ګډ راپور چې د نړیوال چاپیریال خبرونې خپور کړی د انسان پر روغتیا د اوږدو ساعتونو کار د ناوړه اغیزو په اړه لومړی نړیواله ارزونه ده. د راپور د کورونا له وبا مخکې د 2000 او 2018 کلونو ترمنځ د سلګونه زره کسانو په ګډون د څېړنې په اساس چمتو شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د چاپیریال اقلیمی بدلون او روغتیا د څنګه مشره ماریانا نایرا وای او بخی ماریا نایرا وای په اونۍ کې 55 ساعته یا له هغه زیات کار د انسان پر روغتیا جدي اغیز لرلی شي. میرمن نایرا وای هغه وخت را رسیدلی چې حکومتونه ګمارونکي او کارکونکي د حقیقت ته چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کول د بې وخت مړینې سبب کېدای شي پام وکړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخیل وړ درجه 25 چټي لس. هرات اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 9 چټي 14. مزار شریف اسمان زای وریز د تودوخیل وړ درجه 10 چټي 15. کندهار اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 13 چټي 19. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخیل وړ درجه 15 چټي 22.
د افغانستان د څوخارونو د هوا د حالات ورټکل مو هم له ازادي رادیو واورید. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان د افغانستان د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. د اختر پر لومړۍ ورځ ننګرهار ته د سفر په مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او یو نوري څرګندونې هم وکړه چې پاکستان چارواکي دې ته اړ کړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وروغوړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ښاغلي موهب دغو څرګندونو په غبرګون کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل ته خپل شدید اعتراض سپارلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. نور په دې رپورټ کې.
پاکستان وایي د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی سفیر نجیب الله علی خیل ته خپل سخت اعتراض سپارلی دی. پاکستان دا کار په ښکاره د دې هیواد په اړه د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب له سختو څرګندونو وروسته کوي. خغلی موهب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې وویل چې تاریخ جالي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله موهب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. اوس پاکستان وایي دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ رسنیو ته ویلي افغانستان په دې ډول څرګندونو سره د سولې په برخه کې د پاکستان لخوا شوې همکاري بابیزه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه چوپ دی خو کارپوهان وایي بېل شکه چې پاکستان په افغانستان کې د ورانیو تر شا لاس لري، مګر افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کور خو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي یوازې پر احساساتي څرګندونو بسنه کوي چې کومه ګټه نه لري. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد.
او زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احزارې دوه په خبرګون کې بل مثال عمل وکړي، ځکه چې دلته پالیسي او سیاستونه نشته، ټول کړنې فردي دي، او کله چې پالیسي سره خاتون نه معلوم نو بیا خبرګون نه نوي. اما بل شک چې افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی، اساس پړاو ستراتیژي او پاکستان د افغانستان د قضیه د حل کې لري او خورا ډیر کې لري.
خو افغان حکومت لدی وړاندې ویلی چې دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري، بلکې له هر هیواد سره اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ ولاړې وي. پاکستان داسې مال د اعتراض په ډول اسلام آباد کې افغان سفیر احزاروي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې ټلیفوني خبرو کې د هغه امریکایي سیال انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې. خغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، شاه محمود قریشي سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼې کې لیکلي، لانټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشي په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان لیبی ټولیزي سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملی ګامونو اخیستو ته پتامه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجواله سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملی همکارۍ ژمنه کړې او دوی د عمل لیدو ته پتامه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې ته په پټن ځایونو برابرولو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په ځلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې پراخې شوې، خو افغان لوری د دې شخړې بنسټیز حل بیا هم د پاکستان په ځواب پورې تړلی بولي چې له افغانانو سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
و امرل چې پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زر کړی او هغه د افغان چارواکو د ورستیو څرګندونو په وړاندې اعتراض وړاندې کړی دی. د سیاسي چارو په باري ارز هم را سره وصل شوې ده. ارز خبرونه تخره خلاص
مهرباني موکر
مخکې په راپور کې مو اوریدل چې ښایي د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام په وړاندې ورته غبرګون ښکار نه کړي. آیا تاسو هم ورسره موافق یاست؟ که نه کوي ولې، او که کوي ولې؟ آیا د دوړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې د دې شی الټرناتیو په ګوته کوي؟
لمړی خو باید ووایم چې دا ډیپلوماټیک نمائندګي یو د بل په هیوادو کې په همدغه منظور دي چې کله کله سوې تفاهمات ایجاد کیږي، هغه غوښتل کیږي او وضاحتونه ځینه غوښتل کیږي تر څو هغه سوې تفاهمات حل شي، کومه خاصه خبره نه ده. دوام د کم څرګندونی چې افغاني مقامات کړي دي په دې ورستو کې دا خو نوی خبرې نه دي. دا خو په ټول کې د دې ټول سیزو په کراتو کراتو د افغانستان د خواڅخه ویل سی وی جام دا رنګ د پاکستان د خواڅخه د ول ډول نظریات څرګند سوي دي چې تر اوسه پرې د وګو په ارتباط باندې سفیر نو وغوښتل شوی. دا چې اوس وغوښتل شوی او څه د پام وړ ده، د پام وړ ځکه ده چې په یو او دوو ورځو کې تناقض د گفتار یا د ویلو توجه جلبوي. په ډیر لاند وخت کې د باجوا سفر او کابل ته د انګلستان د لیډر سیز سره او پارک د دوی ملاقات او تر هغه وروسته د ارګ نسبی رضایت ته د ملاقات څخه حتی د چې شک تړون په باب باندې ځینې اشاره کول، ټول په دې مفهوم و چې مناسبات نور هم د بهبود په لور باندې پراخ شوي دي. خداغه سره سم د دغه سي مسایل رامنځته کېدل یو تطور ایجادول.
بله، اره ستاسو ویل چې لدې مخکې هم افغان چارواکو ورته څرګندونې کړې وي، خو اوس یو په حساس مرحله کې دغه څرګندونې کې افغان ولسمشر ویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان د افغانستان دولت لپاره یو فرصت رامنځته کړی او د پاکستان او د طالبانو لپاره هم د لارې انتخاب. په دې معنی چې اشرف غنی خپل وازی ویل چې پاکستان که غواړي په د آسیا پزړه کې امن لرونکي هیوادو بولی باید لار غوړه کړی او که د ګډوډون کې رول ته دوام ورکوي. دا ډول څرګندونې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ډېرې شوې دي او د پاکستان رول هم د سولې په پروسه کې ډېر مهم ګڼل کېږي. فکر نه کوي چې که دا ډول څرګندونې دوام وکړي د سولې پروسه به اغیزمنه نه کړي؟
زه فکر کوم ستاسو مطلب ما واقعیست یقینا په دغه شرایطو کې چې ډېر حساس دي څه نه څه باید دواړه طرفه د زغم څخه کار واخلي تر څو هغه مطلوبو پایلو ته ورسیږي. یعنې په دغه وخت کې باید هغه طرز کلام یا ادبیات یو د بل په وړاندې باندې څه نرم او محتاطانه واوسیږي. خو اوس چې دغه سوال رامنځته شوی دی هم زه داسې فکر نه کوم چې د افغانستان د دې صلح د لوی بهیر په وړاندې باندې عمده خنډ رامنځته شي. مسایل ډېر نور په منځ کې مهمتر دي چې هم تر بحث لاندې دي او هم د بحث وړ دي. په دې ترڅ کې د کلونو دښمنیو سره سره ممکن دي چې کله کله په الفاظو کې یو د بل په وړاندې باندې د یو نامناسب شدت څخه کار واخیستل شي، خو هغه باید ډېر جدي په دغه صفحه ونه ګڼل شي چې سفیر احضار کړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو په باري آرزو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان کورنوي چارو وزارت منی چې د برېښنایي ستنو د ویجاړولو په تور تر اوسه څوک نه دي نیولې. لدې مخکې د وزارت د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکړی او د کورنوي چارو وزارت ویان طارق آرین ویل همکارانو په دې برخه کې له بیړې کار اخیستی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه وایي چې دوی د برېښنا ستنو د ویجاړولو په تور څوک نه دي نیولي. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت وړ مورز اعلان وکړ چې د افغانستان په یو شمالي سیمه کې د برېښنا ستنو د ویجاړولو په تور څلور کسان نیولي دي. د دې وزارت یو ویان رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې دا هم ویلي و چې له نیول شویو کسانو څخه پلټنې هم روانې دي. خو څو ساعت وروسته بیا د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د برېښنا ستنو د نړولو پیښې څېړي او په تړاوي تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د بېلابېلو څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو غبرګونونه او انتقادونه له ځان سره درلودل، خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د لومړي معاونیت خبره کړه او بلله
بلې د معاون صاحب خبره سم ده ځکه چې هغه کسان چې نیول شوي وو هغه اصلي کسان نه وو چې دغه جرم ترسره کړی وي. ځینې کسان مجنون وو. په ما اول وخت کې زموږ د همکارانو له خوا نه هم د لږ عجله وسو، نو په دې اساس د ماونټ صاحب خبر سم ده چې اصلي کسان تر اوسه نه دي نیول شوي.
اوس د افغانستان د لومړي معاونیت دفتر د مطبوعاتو ستراتیژیکو اړیکو ریاست مشر رضوان مراد وی د ویجاړونکو د نیونې په برخه کې هڅې روانې دي او په دې برخه کې هر پرمختګ به په خپل وخت له خلکو سره شریک شي.
د چپاغي سیمه کې کورنیو چارو وزارت یا پولیسو څخه اجرات کړی دي او څوک کسانې د شک په تور نیولې هغه بل موضوع ده، لیکن دقیقا شو کولای شي چې د دوی هغه سرکرده څوک دی، چا دغه پلان کړی و، چا نیولې دي، یا څوک مستقیما په شواهد او اسناد وی تر اوسه د شپګنیو ټیم ته دغه رقم معلومات نه رسیدلی. نو ټول موضوع له همدې قرار ده چې هر کله دقیق معلومات وي او پوښښ شي دا همغه مخربین دي چې پای الزولی دي د افغانستان خلکو د کابل خلکو ته بل خصوص د خلکو رسواکي.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ پروژې میاشت کې شاوخوا 14 برېښنایي ستنې ویجاړې شوې چې لامل یې په کابل او د ازبکستان وارداتي برېښنا په یو شمېر نورو برخمنو ولایتونو برېښنا قطع شوې ده، خو دوی اوس په نوبتي ډول له نورو لارو ورسوي. تر اوسه هیچا د دې کار مسؤلیت نه دی منلی او برېښنا شرکت د برېښنا ستنو د امنیت په خوندیتوب کې د امنیتي بنسټونو او د سیمې د اوسیدونکو د همکارۍ غوښتنه کوي.
له طالبانو د جلا شوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی د جنازې مراسم چې د هرات ښار په شمالي څنډه گازرګا جمعات کې د نوموړي د سلګونو ملاتړو په ګډون انتر سره شول. د دې ښار ته یو شمېر اوسیدونکو غبرګونونه راپارولي. یو شمېر اوسیدونکو د نوموړي په جنازه کې د غیر مسؤولو وسلو والو او د طالبانو د بیرغ موجودیت د ولایتي ادارې کمزوري مدیریت بولي.
د په هرات کې د عبدالمنان نیازی د جنازي مراسم خو پاړه د هرات خار د یو شمیر اوسیدونکو خبرګونونه ل طالبانو د جلسوي ډلې د مرستيال عبدالمنان نیازی د جنازي مراسم تیر ورځ د هرات خار په گازرګاه جماعت کې تر سره سول. په ټولنیزو رسنیو کې چې کوم منظورونه خبر سي وي خي چې د جنازي په دې مراسم کې د نوموړي سلګونه بلویانو چې لزینو سره یې وسلي او د طالبانو د اسلامي امارت بیرغونه هم و برخه اخیستې و. د هرات خار یو شمیر اوسیدونکو دا کار د دې ولایت د چارواکو کمزوري مدیریت بولی. د هرات خار اوسیدونکو او لیکوال حمید فرهاد په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د هرات ولایت د مقام او د گازرګاه ترمنځ یو کیلومتر لار نه ده. دا په دې معنی ده چې طالبانو د دې اجازه ترلاسه کړې چې د خار په زړه کې راټول سي، جنازه ادا کړي، خپل مړي خاورو ته وسپاري او نوای رهبر وټاکي. د هرات ایوا اوسیدونکو فرشته یعقوبی هم په دې اړه وایي کله چې دغه ډول یو حرکت ترسره کیږي په دې معنی چې د هرات ولایتي اداره ډیره کمزورې ده او نسی کولای د موازی جلو مخونی
سخته. همچین حرکت صورت میگیره به معنی که دولت افغانستان
کله چې دغه ډول یو حرکت ترسره کیږي په دې معنی چې د هرات ولایتي اداره ډیره کمزورې ده او نشي کولای د موازی جلو مخونی سي. هغه یا طالبان په بیغه مزړه د خار په منځ کې خپل غونډې کوي او خپل پلویان زیاتوي
در به خود همسو و هم جهت بکند.
ملا عبدالمنان نیازی د ملا رسول په مشرۍ د هغه وسلوالی جالی مراستیال و چې په 1994 لمریز کال کې له طالبانو بیل اسوه او د هرات د شینډن په ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړ. د هرات سیاسي چارپو او د هرات د متخصصانو د شورا رئیس رفیق شهیر وید افغان حکومت ځکه د دغه جالی ملاتړ کوي چې له طالبانو سره مخالفت درلود.
د طالبانو د هغه وسلوالو ډلو پر ضد ودرېدل چې مستقیما د پاکستان تر نظر لاندې وو، ځکه چې په وړاندې فشار زیات وو او حکومت سره هوکړه او همکاري لرله. په هرات کې هم لږ او زیات فعالیت درلود او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې ښې اړیکې درلودې.
د ملا عبدالمنان نیازی د جنازې مراسم وروسته زوی قاری خالد نیازی د خپل پلار پر ځای وټاکل سي. قاری خالد په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې له هیڅ افغان سره مخالفت نه لري، یوازې به د هغه ډلو پر ضد خپل وسلواله مبارزې ته دوام ورکړي چې د افغانستان پر ضد د ګاونډو هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان سره مرسته کوي. د هرات ولایتي ادارې تر دې دمه له دغه ډلې د افغان حکومت د ملاتړ په اړه څه نه دی ویلي، خو د هرات ولی عبدالوحید قتالی د دوشنبه په ورځ وویل دا د هر افغان حق دی چې د خپل مړی ویرته راټول سي او پر هر ځای کې چې وی د جنازې مراسم ادا کړي. نوموړي د شان وویل د جنازې په مراسمو کې د طالبانو بیرغ نه بلکې د یوې شخصي جبهې بیرغونه راوړل سوی ول.
بعضیا گفتم بیرغ
جنې وای چې هلته بیرغ پورته شوی وو، خو دوی ځانته اسلامي شورا وای نه اسلامي امارات. بیرغونه بلا بیل دي، هلته اصلا د اسلامي امارات بیرغ نه وو. دوی ځانته یو جبهه جوړه کړې ده د هغې جبهه بیرغ.
ملا عبدالمنان نیازی لتیر یو کال رئیس هغه مهال چې له وسلواله طالبانو د جلسوي ډلې مشر ملا رسول په پاکستان کې ونیولسه د دې ډلې سرپرست مشر و. دوی د هرات په ادرسکان ولسوالۍ کې فعالیت درلود. نو ماړی د تیرې روزي میاستې په دیرسمه شپه د هرات د ادرسکان او گزارا ولسوالی ترمنځ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لولوري ټپی او وروسته د سختو ټپونو لامل د کابل په یو روغتون کې ساور کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
وړاندې به واورئ چې سعودي عربستان اعلان کړی هغه کسان چې د کووید 19 ضد واکسینې کړی وي د هېواد تر رسیدو وروسته نه قرنطین کیږي، خو اوس راځو په افغانستان کې د کورونا د ستونزې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هېواد د 10 سلنه وګړو لپاره د کورونا ضد واکسین د پیرلو په برخه کې د پیسو له کمی سره مخامخ دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت په پام کې لري چې تر 2022 کال پورې د هېواد د وګړو 80% د کورونا ضد واکسین کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د نړۍ له لویو صنعتي هېوادونو او اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د نړۍ له بېوزلو هېوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د محل د هیواد په څلور ډیر ولایتونو کې د کورونا وایروس ضد واکسین د تطبیق لړۍ روانه ده. د دغه وزارت مرستیال وایي میرویس علیزی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د کورونا وایروس واکسین د ګډ پروګرام کواس لاره د شل زر وګړو لپاره به 14 میلیونه دوزه واکسین ډیر زر افغانستان ته ورسیږي. ښاغلی علیزی وایي د محل دغه وزارت د واکسین د اخیستو په برخه کې د لس سلنه وګړو لپاره د پیسو له کمښت سره مخ دی.
وګړو لپاره د 215 ډالرو په شاوخوا کې پیسو ته ضرورت دی چې اکثریت د پیسې تدارک شوي دي او مدیریت تر سره شوی دی. موږ صرف یو څه خلا په دغه برخه کې لرو، یعنی 10% وګړو لپاره موږ د پیسو کمبود سره مخ یو چې د حکومت رهبری په دې اړه کې چې دغه پیسې هم تدارک تر سره شي او موږ شو کولای چې خپل په 2023 کال کې د پلان مطابق خپل 15% وګړي ټول واکسین کړو.
ښاغلی علیزی زیاتوي د چین هم د هغه هیواد د ژمنو پر بنسټ هیواد ته د واکسین د دوزونو د انتقال لپاره د اداري چارو لړۍ پیل شوی چې په خبره به ډیر زر د پروسه هم تر سره سي. د کورونا وایروس ضد واکسین له 13 کلونو لوړ عمر لرونکو وګړو ته تطبیقیږي. د امنیت روغتیا وزارت د غوښتنو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د نړۍ له لوی صنعتي هیوادونو یا جیوه او اروپایی ټولنې نه نیستمنو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین پر رسولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه ادارې د کواس په نوم د واکسین شریکولو پروګرام لارې په بیوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. دغه ادارې له لوري په یو خبر سوي اعلامیه کې راغلي و لوی صنعتي هیوادونه او اروپایی ټولنه کې په جون، جولای او اگست میاشتو کې یوازې خپل موجوده 40% ارزه شریک کړي، کولای شي بیوزلو هیوادونو ته 3.5 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. بلخوا ځینې ډاکټران هم د کورونا وایروس تطبیق ته اشد اړتیا ویني. په کابل کې د کوویډ-19 ناروغي لپاره د ځنګړی سوی افغان جاپان روختون پخوانی مشر حکیم الله صالح وایي ټول وګړو ته اړتیا ده چې باید د کورونا وایروس ضد واکسین ولګوي. د ښاغلی صالح په خبره کې څه هم دغه واکسین په اړه بیلابیل نظرونه او شایعات خپاره سوي، خو په خبره دا واکسین د کوویډ-19 وزن کې ناروغي د مخنیوي لپاره موثره لاره ده.
ولی هر واکسین چې دا دانته لکه نورو واکسینونو غوندې یو
فغلی صالح وایي له واکسین وروسته جانبي عوارض د دې ښکارندوی کوي چې واکسین سوي کس کې ویروسونه فعال دي. د دې خبره د دغه واکسینونو په تطبیقولو سره فعال ویروسونه له منځه تللی سي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر دې دمه له 3000 زره زیات مثبت پیښې حساب شوی چې له دې شمیره له 2200 زیات وګړي له عمله مړه شوی دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ما خامنه خبری مجله او ریاو ده هم د دې خبری مجله او وروستي موضوع. سعودي عربستان اعلان کړی هغه کسان چې د کووید 19 ضد واکسین کړی وي د هیواد تر رسیدو وروسته نه قرنطین کیږي. خو د یو شمیر هیوادونو لکه د امریکا د متحده ایالاتونو، هند، بریتانیا، فرانسې، جرمني او متحده عربي اماراتو وګړي د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي. نور په دې راپور کې
د سعودي عربستان د هوایي چلن ادارې د یک شنبه په ورځ د می پښپړسم نیټه ویل چې د می تر شلمې نیټه وروسته دغه هیواد ته ورتلونکي کسان چې د کورونا وایروس پر ضد په بشپړه توګه واکسین سوي وي د اوو ورځو لپاره د قرنټین کې دوه اړتیا نه لري. اوس مهال ټول کسان چې سعودي عربستان ته ورځي د کورونا وایروس منفي نتیجه وړاندې کوي او له اوو څخه تر 14 ورځو پورې قرنټین کیږي. د نوی اصول لمخې تر اتو کلونو لوړ عمر لرونکو کسان چې واکسین یې نوی کړی باید سعودي عربستان ته تر ورتګ وروسته اوو ورځې په خپل مصرف قرنټین سي او د میل شلمې وروسته د هیواد ته د ننوتلو لپاره مسافر باید د کووېډ 19 د ټیسټ منفي نتیجه وړاندې کړي. د سعودي چارواکو دا هم ویلي چې د هیواد ته ورتلونکو کسان باید د روغتیا بیمه ولري چې د کووېډ 19 د ناروغي پر صورت کې مصارف پوره کړي. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت په جلا اعلامیه کې ویلي چې د سعودي وګړي دیارلسو هیوادونو ته د سفر اجازه لري او دوی په مستقیم او غیر مستقیم پرواز کې پرته له اجازه لیکه تلای سي. دا هیوادونه لیبیا، سوریا، لبنان، یمن، ایران، ترکیه، ارمنستان، سومالیا، جمهوری کانګو، افغانستان، بیلاروس او هندوستان دي. د روان کال په فبروري میاشت کې سعودي عربستان د شلو هیوادونو پر اتباو بندیز ولګاوه، خو یوازې ډیپلوماټانو، سعودي اتباو، روغتیایي کارکونکو او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکوله چې دې هیواد ته ورسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وزي اوریدلی شي. دا خبری مجله هم نومره و زنوری است. نوری لتاسو اجازه غوړم خو د ازادي راډیو ورستي خبری مجله پاتې ده. په تو شی بو کې زمو همکار مقیب